سلام نو وخت مبخير خرغلاست د مهال خبرونو ته د امریکا د ولس مشرۍ مرستيال او د ولس مشرۍ لپاره کاندید کامل هرس د جمهوریت پالو پر کاندیدانو په خوانی ولس مشر ډونالد ترامپ د طالبانو سره د دوه د موافقې لپاره انتقاد وکړه وغې تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیکل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیست او دوړو دی بل پر پالیسی سخت نیوکې وکړې. مېرمن هرس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې خبرې له یوې تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شوه. د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمې تروریستي بریدونو 23 کلیزه دی ولړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شوی وو، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوری پال کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوی وو. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشر اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د ځپلو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان یې په اصلي محور کې وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد ته وی ډګر ته نږدې غسیمه په یوه چودنه کې پنه خشیده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په بیان کې ویلي دي چې دا چودنه د شپې په شاخوي ولس وجود د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړلای د دې چودنې څرنګوالی معلوم کړو. هیڅ وډلې هم د هغه مسؤلیت نه ده. من لایک د دې چودنې د تلفات پر سندسي معلومات نشته. امریکایي چارواکم تفسیر نه د پریکړې په عراق کې د ایران په لوي وسلوال له تیر ولسمې شری سي بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خلرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هر کله کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2001 کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدله شوې و. نن په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغه مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړه شوې و، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه وړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 0 1 4 4 5 0 1. زمونګه بلش میره ده 00 2 0 2 0 1 4 4 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ مونږ ته زنګ وخی او مونږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته تا د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګ هغه څوک چې دغه رادیو اوري هغوی ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستئ. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې که اوریدونکو ته د سپتمبر د 11مې په اړه یو څه معلومات ورکړئ. د سپتمبر په 11مه څه پېښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پېښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11مه چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعاً په امریکا کې او په ټول نړۍ کې یوه داسې پیښه وه چې د امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان لخوا چې د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوې وه، امریکایان دغه پیښه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقي کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډېره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول، او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، 2 نفره یې د متحده عربي اماراتو او همداسې یو نفر یې لبنانی ولو، دغو تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاري بیا وتښتولې. دوه تیاري هغه بیا په نیویارک کې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول، له هغوی سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په حکله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو، یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول، یا او همدارنګه 25000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاري په نیویارک کې دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ، یا انتحاري حملې وې، تروریستي حملې، او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړې وله. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړه شي، او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي، ولې هغه بیا د لارې په اردو کې را وپرځول شوه او هغې ته یې سقوط. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشته شوي دي، دغسې میډیا دلایزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نه چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیښه د بشري او انساني اړخه تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې کې دغه وژل شوي کسان ټول ملکي کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکي و، عادي خلک ول، نو دا یو بشري ناورین نه و؟
دا ډېره دقیقه ده، ځکه چې اول خو دا ده چې د دغې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوسته وو په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نومیږي هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه خو دا څوک چې پکې مړه شوي دي یا مثلا وروسته له هغه نه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و هغه دغه اعتراف کړی ولو هغه ویلي وو چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم او داسې هم ویلي وو چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي او بیا وروسته له هغه دغه په اعدام باندې محکوم شو خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي دغه دغه اعترافات دي بل دا دی چې د دغې حادثې په هکله داسې هم ویل کېږي مثلا د فرانسې یو لیکوال دی هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لوی درواغ هغه هم دې ته اشاره کړې دی او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو او ته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولي په هغوی کې یې کار کولو یا په پنټاګون کې هغه څوک چې وله همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولی په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولی او مسافر ورن کې تیاری بلل کېدلی په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل ده یو تروریستي پیښه وله ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه
ګران صاحب دې موضوع ته براسو د معلوماتو نه مننه دې موضوع ته به بیرته راوګرځو په دې تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی هغه به راواخلو دغې پوښتنه یا دغې نظر به راواخلو بیا به تاسو ته راوګرځو سلامونه خپل ځان معرفي کوي له کوم ځینم تماس نیولای
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما نیغرا ولایت سره اړیکه نیولې ده او ګران صاحب تاسو د محترم اوریدونکو ته سلام وایم
موضوع شیر مونږ نن د سپتمبر پر 11 خبرې کوو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د سپتمبر 11 دغه پیښې په اړه که تاسو کومه خاطره لرئ په دې ورځ تاسو چیرته وایي کومه خاطره د دې ورځې لرئ او یا هم که کومه پوښتنه د دې پیښې په اړه لرئ ګران صاحب په خبرونه کې شته هغه به ځواب درکړي
یار خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله کنه خاطره خو ولاته خاطره ده چې امریکا کې شوې ده موږ هم لټه افغانستان کې هغه ورته ډېر ورکوټ او دا پیښه چې وشله او دې پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم پکې شهید شي او بل موږ یې پوره معلومات تل لرم نو مال دې دغه نه
مننه مننه بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکی دي خبرونه کې د وريدونکو نظریات هم شته د ډیره مننه له تماس نمو موږ سره یو بل وريدونکو هم پلیکه کې د یغه بم راوخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي کم زینم تماس نیولای تسمعغه ګوري سلامونه فکر کوم زمونږ وريدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړیکه پرې شو بیرته ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو باز مونږ غاغوري د دې پیښه په اړه ډيري افغانان معلومات نه لري دا خدای چې دغه موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږی په دې خبرونه کې او دوی به معلومات هم ترلاسه کړي ګران صاحب راځو هغه وخت چې الته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2021 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاور کې پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو تاسو څنګه ارزوي چې په دې پیښه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښتومره لاس په دې پیښه کې
زما د معلوماتو لمخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی ولو او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې سی 9/11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشري کوله، دغه هم ډېر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لږ نه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش چې نومېدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تښتولی ولې، او په نیویارک کې همدغه سی پینټاګون کې یې حمله وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره یې وکوله چې په دغه کې د القاعدي سازمان ملوث دی، او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي، او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا، یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي، دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوي، ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه وو.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنه لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیک، هغه به راواخلو بیا به تا ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي او د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
زابل ولایت شمال زول اسپالی حاجی باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ له قدرمن میلمانه، او یا کوم نظر لرئ، او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای څه مو کول، او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې ترې لرئ کرا سره شریک کړئ؟
مننه. خیر یې خو یې اول وخت ته بیا سو مېلمانه سلام نه نیکېلو یا اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لې په افغانستان کې وو، چې دا د سپتمبر دی ولې سمې پیښه وسته، بیا امیر المؤمنین بل محمد مر مجاهد خو نشو خیالان ورته خیالای دې د شهادت قبول شي، چې موږ سامه لمر سره په افغانستان کې، خو موږ د لې په افغانستان کې مخمیت ته راکوو شریر مکمل د لې ورسره کوو. نو بیا ودی یو د بمبارو نشو خو دا باندې بمبارې شروع کړي په غندېره خو څه خو، نو د خدیر به ګناه انسان په شهادت ورسېدو، نو خو دې وسامات وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات کې به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر کوت چیرې و چې دا بشر نه لري من وي، نو وسته سیمه الماو چې دا ډېر بشري ناورین وي، په دغه بشري ناورین باندې افغانان په کارتل رسول بمبارې په کولې هغه ټیم کې دا مسلمان او افغانان راځي چې نه اربې دوی د دروزر امریکایانو نه راځي د تلکیږي، او دلته په لکاو انسانانو په شهادت ورسول، په لکاو وړاندې کړو، په لکاو ماجر کړو، په لکاو در په در کړو، د دغه غم سره چې نه خورتنن د دروزر نوم یې دی، او د لکاو افغانان نوم نه یې دی، په ملخانه سمې دا پښتنه د پردغه باندې ته ودی او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي در په افغانان څونه در په در رسو او بیا خو د اسامه او په دغه کې تک شهید شوی په پاکستان کې په پاکستان باندې د تلې یو اقدام نه کوي نو دا خو خانه یو کمزورې یواز وبالي هغه
موږ سره یو بل اوریدونکی د دغې نظر بم را واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده.
وعلیکم السلام خورجانی، سلام تاسو ته، میلمه ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب نه له تاسو سره په لومړي ځل خبرونه کې راغلی یم.
ښه راغلاست زابلی صاحب. تاسو د سپتمبر په 11مه کاته ویل لري په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ. تاسو څنګه غږلارې زابلی صاحب؟ فکر کوم اړیکه قطع شوله، خو خیر، اوریدونکو به بیا هم را واخلو. ورزو خپل قدرمن میلمه ته، ګران صاحب ته. ګران صاحب، مونږه مخکې هم دا خبره وکړله چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړله، نو دغه درویش کاله وړاندې د نړۍ قدرتونه، دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه. د دې تر شا یا رښتیا خبره همدا وه چې دلته دوی غوښتل ترهګریزې ډلې راوڅېړي، هغوی پیدا کړي، او که نور خبرې هم وې د پردې تر شا.
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي. او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه، چې دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا د القاعدې په سازمان پورې تړلي ول، او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه. هغه تشال څوک ووژل شول، هغه هم عادي شاریان وه، او داسې تراګره پیشه یا ترولیستي پیشه باید رامنځته شوي نه وای. دغه هم د غندنو وړ ده. او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه دوو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بې ګناه انسانان او په جرګو باندې، په ودونو باندې، په نورو ځایو باندې بمباري وکولې یا بې ګناه خلک وژل شوي دي، هغه هم د غندنې وړ دي. او هغه موږ غندو، او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي. دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو، امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان، او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې ملا محمد عمر یې په راس کې وو، هغه په قندار کې وو، او دغه ملا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یوه رساله کې لیکلي دي چې د ګوانتنامو د انځور په نامه یادیږي. دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دی، دا موږ ته وسپاري. خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته، او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 اکتوبر باندې حملې وکولې. چې دغه حمله هم متاسفانه دغسې ویل کېږي چې د امریکا په دغه سیمه کې، چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډېره مهمه سیمه ده، او دغه منځنۍ آسیا چې په هغه کې افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا، دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یوه جغرافیه ده. په دغه کې ګوري یو سل کاله په مخکې، یا څه باندې سل کاله په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکنډر، هغه ویلي وو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي، او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري. دغه ډېره مله ځکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه، یا له هغه نه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې، دا د دې لپاره وي. یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه، او وروسته له هغه نه د ګریډ کې لوبه شروع شوه، دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزان غوښتل چې مخ په شمال باندې دی فارورډ پالیسی په چوکاټ کې راشي، او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل. او روسانو غوښتل تزاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله، او بیا وروسته له هغه افغانستان متاسفانه د خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه لامونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجی یا مارګله پورې، دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي. او افغانستان تر اوسه پورې دغه د ډیورنډ تعاملي کرښه هم په رسمیت باندې نه دی
پیژندل. ډیره مننه، ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې، چې دلته دغه یو بله زاویه یې دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یو لنډۍ ده، وایي د خپل شایست را پورې ووسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېرومه. اوس اوسامه یې باید ورکړی وای. او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه، زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې دغه په نیویارک
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو. دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغېزې څه وي، په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و، قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو، د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب، که زما غږ اورې، خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډیر مننه کوم له میلمه نه. لنډه پوښتنه دا ده چې ټلیفون لیک کمی نظرونه کې، ګران صاحب آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له یولسمې تر نن، یعنی درویش کاله مخکې، بیا تر درې کاله مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي، تر هغې ورځې پورې دا شل کاله چې دلته پاتې شوي وو، آیا افغانانو ډېر تلفات ولیدو، ځاني مالي تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې درکوم چې خوري هغه وخت خو زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی، ډېر وړکی ماشوم ومه، نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېدی د دې ورځې هغه ترخی نه فکر څه ووایم، ترخی ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېدی، نو په ټوله کې به د سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ دې حد زیات تلفات امریکی ولیدو، خو تر څنګ افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې ویني چې تقریبا شل درویش کاله تقریبا سندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نه راپدې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې توسوي او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه و چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډیره مننه زابلای صاحب. زمونږ ګران میرمن ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو د غینه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولې دي، دغه پیغامونه به واورو، بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکو د پاکستان له بلوچستان مونږ ته پیغام راوستولای دی.
السلام علیکم، مې بلا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 20 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل، او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو، بیا به بیرته باستر وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي راډیو کا تلویزیون، د آشنا تلویزیون دی، کا ازادي راډیو دا ډیر وخت نه خبرونه کوي، د افغانانو په غم باندې دردمن دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاد کړو چې دا یو لویه ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله، او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بېلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه واسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو، خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه و، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماوی نه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به ووي چې یا ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکي خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرچ شول، او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورکړل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله. زمان مرتضا د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځې باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک ګاډي کې چې بیډفورډ کمپنی ده لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک ګاډي کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار اچولی وو، او د شپې 12 بجې وې. د ورځې خو مونږ خبر نه وو، مونږ د لاهور په ښار کې په لوډینګ کې مصروف وو. د شپې 12 بجې وې چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده، د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دغه لتلو کویټې ته، نو ودرېدو. اول ته مونږ ډرایور بدلو، نو زما ډیوټي پوره شوې وه، بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راجېږو چې هغه هوټل کې چې ودرېدو مونږ پکې چای څښلې، تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي. نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو، نو زه ورغلم مال څه مسله ده، څه خبره ده، دا زما هم دغه پیدا شو. هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو، او ویله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې، او دغه شان دا ټي وي باندې دا حالات لیدل. نو بس یو 10-12 منټه کېناستو، بعد د هغې نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه. سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده، یو 1.5 کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو. نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و، ممکن دا برید القاعدې کړی و، ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي. نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله 1 سپتمبر راشي، نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي.
زمونږ اوریدونکي ول چې خپلې خاطرې د سپتمبر د 1 په تړاو را سره شریکې کړې وې. اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده، اگر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی، خو بیا هم که په لنډو ټکو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل، دا واقعیا هم ډېرې اندېښنې وړ دي. او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی. دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده، یا د 9/11 حادثه، هغه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي، په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي. ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې، بلکې په همدغه 15-40 کالو کې یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادیږي. په دغو جګړو کې افغانان تلف کیږي، او افغانان متاسفانه هغسې ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه، د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه، او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره. اول په دې طرح شو چې دغه طالبان رامنځته شوي دي، دغه هم دغه پروژه والا چې د اونوکال د پروژې لپاره، یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي د افغانستان په د قندار خواته، د کوټې خواته، بیا ملتان ته، بیا ډیلي ته برسېدله، او دا نلیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات دا دی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو. طالب په پروژه هم د دی لپاره رامنځته و. بیا په دغه دوله سیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو چې وس واکمن دي، دوی ولې په دغه افغانستان کې صحیح ده یو خو هغه د بېګناه خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي، چې هغه که په جرګو کې را غونډ ول، یا په ودونو کې، یا په نورو ځایو کې، په بازارونو کې، خو دغسې تلفات خو همدغه اوسني حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغو هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حملې، اول خو دغه د سراج الدین حقاني خبرې ما خپل اورېدلې دي، هغه وویلي چې وایي ما 1500 همدغه ماشومان دغه می وای ته لاس تیر کړی دي، او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره می وای تربیه کړی و. یعنی دغه ته دوی هغه ورکوال دوی په جماعتونو کې، په بازارونو کې، په بغیر دي چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي. دغه خو دې سره پات خلکو ته، یا بې ګناه خلکو ته، شجینه وو ته، ماشومان وو ته، سپینجیرو ته، دوغو ته اوشتل.
ګران صاحب، په همدې تړاو یو پوښتنه هم دلته تاسو نه پوښتنه کوم، په ډېرې بخښنې سره. دغه کله چې د امریکایي ځواکونو او نړیوالو قدرتونو په افغانستان باندې د القاعده او ترهګریزو ډلو په نوم دوی حمله کوله، په دې وخت کې د القاعده شبکه په رښتیا هم د افغانستان د خاورې نه ګټه واخیستله، او که ګټه یې اخیستې د طالبانو واکمنانو دوی ولې ځانونه غلي نیولي وو، او تر اوسه پورې دوی دغه پړه نه مني په ځان باندې؟
بالکل، ګوریا دغه اسامه بن لادن چې ولو دا خو له سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد ته، دغه خو د میډیا له لارې دا ویډیو کلیپونه موجود دي، نشر شوي دي. بیا خو په کار دا ولا چې په هغه وخت کې وس یو عرب دی، خو د القادر مشور ده امریکای غواړي، او هغه ملوث شو د نیویارک په پیشه کې، یا په همدغه 9/11 په حادثه کې. دغه به که وسپارلی وای، خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وایه. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدي سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلوماټ وم، په 1989 لسیزه کې، دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامی د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامی حزب سره ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتښتېدو، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلې ده، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جی پولیټیک او د جیو ستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریډور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریډور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما غوړز دی خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واورېده. هغه هم دغه سې دي فیض حمید په چیر باندې سې دي کابل کې سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانتاسټیک. دغه فیصل کندی هم دا چې د چایو پیاله جوړه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویل چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي.
ګران صاحب مننه، بیرته هم تاسو ته راګرځو. دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې اکله به هم بحث وکړو، خو اوس یو اورېدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او د هغې پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان راته معرفي کوي، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمې وړه ده. السلام علیکم و رحمت الله. پر استجان ته تاسو سلامونه وایم. ګران صاحب ته وایم
ما
سلامونه، زما زغ رسول ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري او یا هم نظر لري، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه. یو پوښتنه ده، نرمه صدقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان چې دی ریاله داده د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وخت چراله، او کداغه ز مجاهدینو په شو کې امریکایان سلاي ورکوله، مجاهدینو ته څنګه ورکوله؟ بیا چې شورګان نجيب سکوت وکي، بیا د خلک درلود له د څنګه امریکایان رانیوله په ویني مینه ملک ډالر زما په یاد دي. په کندهار کې خلک درلود، په ولایت کې خلک د څنګه ټولول امریکایان د شپې درمندان ټولول وړله، او دغه خلک ګوره درې دېرش کال د مخه په پېښور کې اوس څوک مړه دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې څوک وتل دي نوماند نه اخم. دغه امریکایانو باغ شپو کې ډېر په کروڑو ډالر کول دي راوړل، د خپل قومو پر دغه کومندانانو پر اکثر ویشل چې دغه عمله وځي د څلور تیارو سره د پلان کړل، او کې وخت نظر درلودي. یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب کوم، او بل دغه پښتنه کومه چې دی یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې په یو کور ننوتې، اتلس سدي ماشومان کوچنیان شهیدان کړ. دوی خو یو قانون لري، دا کفار دوی خو به یو قانون درلود. دوی ګوره اوس عربو که دا کار وکړي، شته دا کار وکړي، عربو که دا کار وکړي، ولس و عوام ممرین مړه که دوی خو به یو قانون درلود. دوی خو ګوره څه سناټو ولې دا دنیا وال مړي اشر بولو پر افغانستان باندې د کفار اشر اوس په کورو وتل ننوتل، د زموږ خلک ملګري سول، خلک یې در به در کړ، ټوک ټوک یې کړل، کونډیانې چمان مایبینه په افغانستان کې ګرځې. دوی خو به قانون درلود، دوی ویل دا چمنه کول، عربو که وکړ، دوی ویل زموږ سره دا چمنه وکړه. او چې دغه عمله دوی په وخت کې پلان درلود، میلمه ته وامه کېده دا څلور تیارو سره دا پلان بساکي. د میلمه سم دا پوښتنه د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب. مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حمله څه و او د پردې تر شا څه خبرې وې. دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړی خو بیا هم هغې ته به ورشو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو، هغه به راواخلو بیا هم بستره ګرځو.
السلام علیکم، مویب لا خبر کوم د بلوچستان څخه. کل په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقعه پیښه شوه. دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 40 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر بل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، بخیر دی مت شریف سکسیری جوړ خو بس خاطره نو دا دی چې د اسلام ننګ مو ټول کوپر نړۍ ته روښوي. خاطره خو دا دی ډېر په ژوند کې بخیر ډېر ډېر مردار کړه ډېر مور تښتل سل چې مور سره وکړه شروع کفار سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د 3 ستمبر پیښه کې مونږ افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودردیده چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه. هغه دلته نه و، هغه ثابته نه کړله، هغه دلته پیدا یې نه کړ، هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله، افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا، د افغانستان شتمنی کنګاله کړله. افغانستان چې څه قانونه نور هر څه درلیدو هغه امریکا ځان سره یوړ. خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډېر ضرور سي چا ورور شي سو، چا پلار شي سو دې جنگ کې، او چا ماما شي سو، هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې آخر دوها تړون ورته لاسلیک کړ. مننه، السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده. اوس هم ورګرځو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو په زموږ کاکا اوري اوریدونکو هم تاسو نه یو پوښتنه درلودله، تاسو مخکې هم ځواب ورکړی خو زه به یو بل پوښتنه کې دغې پوښتنه هم راواخلم. دا چې د ترهګرۍ پر ضد دا مبارزه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو راهیسې روانه ول، په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ، په افغانانو یې اغیز څه ولې، او افغانانو په کوم قیمت دغه دوه لسیزې تیرې کړې؟
مننه لږو ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي. د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خو دا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هېواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري، او دغسې په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف د تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګري کیدای شي، او هم ترانس نیشنل ګروپونه دي چې هغوی دغه ترهګري په مخ بیایي، لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې جیش محمد دی، سپاهی صحابه دی، او ځینې نورې ډلې دي، لشکري جنګوي دی، او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواږې خوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابسو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و، هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلفات په هغوی باندې موږ سخت خواشینی یو، او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو امریکایانو او ځینو نورو سي په کورونو ورننوتي دي، یا دغسې زموږ او تاسې خوندو ته یې بې عزتي اړولې ده. هغوی شهیدانې کړي دي یا دغسې سپین ږیري او ماشومان یا په بازارونو کې دغسې په جنګ جګړو کې تلف شوي دي، په هغوی سخت خواشینی یو. او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا ده چې د سټینګر خبره تاسو وکوله، زه په هغه وخت کې وم. دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل، پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل، په هغه کې ډېر هغو ته ورکړل دی، ګلبدین ډلې ته، بیا یې د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وایي هغوی ته یې ورکړل، او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې، سکوت یې ورکړل. او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې، دغه بیا په خپله په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل. او دغه د جهاد په هکله باندې ګوري، د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر په نوم د خواجه آصف، هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا، او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولو، او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي. له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف چې پخوا یې هم دا خبره کړې وه، په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و د نواز شریف په وخت کې، او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده، اوس هم دغه خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې، او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي، دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دېخوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي، رقابتونه کوي. د دغې سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب، مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه، افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه ویلې. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټوله کو، او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته، دوه لسیزې هلته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول که تاسو دا یاد کړئ چې په دې کې مثبت څه وو، افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل، او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه، او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی ک، بیرته افغانان کوم حالت ته راورسېدل؟ که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په داخره کې وایي، مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشتګانې چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه، دغه هم غیر عادلانه ولا، او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و د 9/11 په حادثه کې، هغه القاعده و اسامه بن لادن و، باید هغه له عربو څخه غوښتی وای. او په افغانستان باندې چې حمله وکړه، وګوري دا هغه ډلې راوستلې چې هغه سخت په فساد کې ښکېلې ولې، او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه وه، یا نیشن بیلډینګ و، یا سټیټ بیلډینګ و، یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه، دغه سرته ونه رسېده. او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ، دغسې روس خپل نظامي قوت جوړ کړ، نو بیا امریکایانو په 2010 کې همدغه خلیلزاد دغو ته اشارې کړي دي، مایک مکال دغو ته اشارې کړي دي، او بیا دوی ویلی په 2014 کې همدغه طالب چې دوی ترهګر اعلان کړی ول هغه راوستل په دوحه کې قطر او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپیژندل. یعنی دا امریکایان خپل وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې، داسې په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یو دولت، یو مقتدره دولت، یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپیژندله. او بیا یې په دغه نیویس فبروري 2000 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست وخوړ، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي. ولې؟ هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان، او دغه یې په تلف کېږي او لمنځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده، روسه او ځینې نور هېوادونه دي، هغه په مخ باندې ځي. او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسئله. ډیره زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې باست ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړو. اوریدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 باست درلود. ګران میرما پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونه کې میلمه وو. د خبرونې اخري شیبه دی، په دې اخري شیبه کې به زمونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای مالشا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به از د صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دغه ورځ باندې د امریکا په تجارتي مرکزونو باندې تیاری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده، او بالاخره چې د دې له امله چې افغانستان ته هم د دغې ورځې وروسته په افغانستان کې د 40 کلن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو په هغه وخت کې خو موږ چې وو زخپل چومه کشرومه، نو بعد هغه چې به دغه لس کال او 2000 لسم کال او 2001 لسم کال کې د لس کال او د 10 کال یا تر 12 کال پرې داسې به عمر می درلودې. موږ به د لې سبقان وای، درس به مو ویل چې کله به امریکایان راغلله نو بره به موږ ته یا بسکوټ یا بیا چاکلیټ دا شیان به راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واصله بره به مو ور واچوي، نو چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه، موږ به په ډبرو ویشله. دغه زموږ کلی و، د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې، چې راله ټانګان مې راته ودرو، دوی به هم په ډبرو ویشلو، موږ به هم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2000 کال کې مو د افغانستان څخه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم. زروج محمد یم د کراچۍ څخه. د سپتمبر 12 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو. بس دغه ځوان موسی د شهیدانو هر ورځ شهیدانو کېدل او جنګونه روان، او کوم پرمختګ یا مثبت اړخ
مغنزی دل پرته لمنتی اړه ډیره مننه
د ازادي رادیو کارکونکو ته او خاص کر د ازادي رادیو ادارې ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بعد لکه سرنګ چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاد کړه چې د سپتمبر 11 ته د دې په اړه په عام افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه خصوصا